بیا هم خراغلی دولس نیمه بجې شوې وړاندې درته په دویمه نیمایي کې نور بس د اونیزه خبرونه لرو، خو اوس پام وکړئ لنډو خبرونو ته. د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو لویه کمشنري وایي د افغانستان تر نیمایي زیات وګړي د ژوند ژغورنې مرستو ته اړتیا لري. د دغه سازمان مرکزي دفتر تیره شپه ویلي چې د میلیونونو کسانو د ژغورنې لپاره بشري مرستې حیاتي اهمیت لري. دغه سازمان لیکلي اوس د دې وخت راغلی چې د افغانانو تر څنګ ټول ودرېږي. د پښتون ژغورنې غورځنګ مشر منظور پښتین په افغانستان کې د پاکستان په بمبارۍ کې د ښځو او ماشومانو د وژل کېدو خبرونه د افسوس وړ وبلل. هغه بیګا په خپل رسمي ټویټر پاڼه کې لیکلي چې په جګړه کې د ښځو ماشومانو او بیګناه خلکو وژل جنگي جرم دی. د پاکستان جیټ الوتکو پرون پښلمای محل د خوست او کونړ پر ځینو سیمو بمباري وکړه چې تر 45 ډیر کسانې په نتیجه کې ووژل شول. طالبانو دا بریدونه په کلاکو ټکو غندلي او ویلي دي چې تکراري د دواړو هیوادونو په اړیکو کې بعدې پایلې پیدا کولی شي. په پنچیر ولایت کې د طالبانو ځایي چارواکو له مقامات جبهې سره د تړاو په تور د دریو کسانو د نیولو خبر ورکړ. د پنچیر د والی ویاند ابوبکر صدیق ازادي راډیو ته وویل دغه کسان نن یک شنبه له مقامات جبهې سره د تړاو په شک نیول شوي دي. د والی ویاند وایي که د نیول شوو کسانو جرم ثابت شي محکمې ته به معرفي شي. د مقاومت جبهې چې د طالبانو په وړاندې د وسلوالې مبارزې د پرمخ بیولو خبره کړې په دې اړه څه نه دي ویلي. د اسرائیل پولیس د امنیتي ځواکونو او فلسطینیانو ترمنځ تر شخړو وروسته د بیت المقدس د سپېڅلي حساس ځای الاقصا جومات انګړ ته ننوتل. په دغو دوه ورځنیو شخړو کې په لسګونو کسان ټپیان شوي دي. د اسرائیل پولیسو نن سهار له جوماته بهر له خپلې لارې فلسطینیان لرې کړل. په داسې حال کې چې په لسګونو فلسطینیان هلته دننه وو د جومات انګړ ته ننوتل. نن سهار وختي د یو وار بیا د اوکران په پلازمینه کیف کې د چاودنو غږونه اوریدل شوي دي. د رسنیو په راپورونو کې ویل شوي چې ټوله شپه تقریبا په ټولو ساحو کې د هوایي حملو د خطر زنګ وهل کېده او ځایي اوسیدونکو ته ویل شوي وو چې ځانونه نږدې پناه ځایونو ته ورسوي. او درې چینایي ستورمزلي د خپل هیواد په مداري فضایي تمځای کې د شپږو میاشتو له تیرولو وروسته بیرته ځمکې ته ستانه شول. دا د چین لپاره چې فضایي پروګرام یې د پراخېدو په حال کې دی تر ټولو اوږدمهاله ماموریت ګڼل کېږي. د دولتي تلویزیون د راپور له مخې د شینزو دیارلس په نوم دغه فضایي کپسول د منګولیا په ګوبي نومي دښته کې ښکته شو. چین پر خپل فضایي پروګرام چې د پاوز په ولکه کې دی په میلیاردونه ډالر لګولي او هیله من دی چې بالاخره وتوانیږي انسانان سپوږمۍ ته ولیږي. اوریدونکو کولای سي د دغو موضوعاتو تفصیل زموږ په خبرونه کې هم زموږ په ویبپاڼه کې هم ولولې. د ویبپاڼې آدرس دی azadiradio.com. په افغانستان کې د وچکالۍ په اړه هم تفصیلي راپور مو درته چمتو کړی وو، خو د وخت د کمیل کبله یې نشو خبرولی. دا راپور به په راتلونکې یو ساعته خبرونه کې واوري. خو اوس یو بل موضوع هغه دا چې د پوهنې فعالان او د چارو کتونکي پر طالبانو نیوکه کوي چې د غیر مهاجه دلایلو له مخې د نجونو ښوونځي بند ساتلي. دوی له طالبانو غواړي چې د وخت اړتیاو ته په کتو د نجونو ښوونځي بیرته پرانیزي.
فرهناز د کابل له ښوونځیو په یوه کې د لسم ټولګي زده کوونکی ده، خو اوس چې د ښوونیز کال لپایل څلور ویشت ورځې تیریږي لا په کور کې ده. فرهناز وایي ناهیلي شوي چې ګنې نوره به بیا ښوونځي ته ولاړه نه شي.
بدبختانه زموږ ښوونځي پیل نشول. زموږ برخلیک معلوم نه دی. وړاندې مې فکر کاوه چې یوه هیله شته، خو اوس هغه هیله هم زموږ په زړونو کې پاتې نه ده.
فرهناز وایي زده کړه او کار د افغان نجونو او ښځو حق دی، هغه حق چې په خبره یې اوس ترې ډېری افغان نجونې او ښځې محرومه کړل شوي دي. د نوي ښوونیز کال د پیل په ورځ سره له دې چې هیله او ژمنه وه چې ټول ښوونځي به پرانیستل شي، خو طالبانو له افغان نجونو د حق واخیست. له هغې ورځې تر ننه د افغانستان دننه او د باندې هره ورځ د نجونو د ښوونځیو د بیا پیل غوښتنه کېږي، خو طالبان پرې غوږ نه ګروي. تازه د ډنمار د کډوالو شورا سرمنشی شارلوت سلنټې فرانس پریس خبري اژانس سره مرکه کې له شپږم ټولګي پورته د نجونو د ښوونځیو تړل کېدل ناراحته کوونکي بللي.
موږ د نجونو د متوسطه ښوونځیو د تړل کېدو په اړه ناراحته یو. زه فکر کوم د دې لپاره چې افغانستان پرمختګ وکړي د دې هیواد ټولو منابعو ته ټول افغانان اړتیا لري. بله مهمه خبره دا ده چې موږ ښځو ته اړتیا لرو چې وکولای سي اقتصاد سره مرسته وکړي.
د ډنمارک د کډوالو شورا سرمنشی نړیوالې ټولنې ته په خطاب کې ویلي هغه هیوادونه باید له یاد ونه وشتل شي چې مخکې جګړو ځپلی دي. خو له دې ټولو غوښتنو سره سره طالبان له شپږم ټولګي پورته د نجونو د ښوونځیو د پرانیستو په اړه هیڅ مثبت خبره نه کوي او دا پریکړه د خپل مشر په امر پورې تړي. طالبان هیڅ منطقي او مشروع دلیل هم نه وړاندې کوي چې وښيي د کوم لامل له امله یې د نجونو ښوونځي تړلي دي.
آزادی رادیو پر لنډو څپو پر 14.5
19.8
څلورویشت اشاریه اته
او یو دیرش اشاریه شپږ مترو اوریدلای سئ.
اوریدونکو وړاندې درته د نور باسته اونیزه خبرونه تکرار لرو، خو اوس رازودی ته چې په کونړ کې سپلای ګندون کې وای په هیواد کې د سیاسي بدلون سره یې کارونه کمزوري شوې دي. تفصیل په دې راپور کې اورو.
پینځه دېرش کلن سیدان ګل د اسدآباد خارګوټ یړوند د خاروالی په مارکیټ کې د څپلو ګنډلو هټۍ لري. سیدان ګل لګې دی او د نو څپلیو لپاره څرمن د لرګي پر څټکی وهي څو یې نرم کړي او په ربړي تلي کې برابر شي. هغه وایي د تیرو اخترونو لپاره به د روژې میاشتې له پیل کېدو وړاندې لسګونو کسانو د خپلې خوښې څپلیو جوړولو لپاره فرمایشونه ورکول او دوی به هم ورته د هغوی غوښتنې سره سمې څپلۍ جوړولې، خو اوس یې بازار سوړ شوی دی.
چرسدې سخت څپلۍ جوړو په کونړ کې نور کلونه به ډېر مشتریان راتله، مونږ ته ډېر اډرونه به مونږ اغوستل. څه کال هغسې کارونه نشته، اقتصادي ستونزې دي، مشکلات ډېر دي، د خلکو سره پیسې نشته دي، زمونږ کارونه باندې ډېر منفي اغېز کړی. دا ډېر ښه کیفیت لري، ښه شیان د خارج نه راځي او دلته مونږ خلکو ته جوړو چې ډېر زر د منځه ځي. هغه په مشین جوړې شوي، مشیني زمونږ د لاس کاری ښه کاری.
په دې هټۍ کې درې نور کاریګر هم کار کوي. دو تنه رینه په لاس پر څپلیو بخی وهي او بلې بیا د ربړ او څرمنې اضافي ځایونه پر قینچی پرې کوي. په هیواد کې روانو اقتصادي ستونزو یوازې د څپلۍ ګنډونکو بازار کمرنګی کړی نه دی، بلکې د څپلیو چپړو او بوټانو پلورونکي هم ورته ستونزې ګالي. دیرش کلن سلیمان دواړه لاسونه په خپلو تشو ایښي او په نشت بازار کې خپلې راوړې سودا ته په دوکان کې حیران ولاړ دی. وایي
تېر کال په پرتله چې اوس کم دی، بازارونه ډېر ځوی په دې ځکه اقتصادي بحران دی، د خلکو سره معاشات پیسې نشته. غوښتنه مو دا ده چې بس د خلکو وګړو ته د کاروبار زمینه مساعده کړي، په دې خاطر چې خلک د اقتصادي بحران نه وباسي بیا به زموږ کاروبارونه هم یو څه ښه شي او خلکو ته په غریبۍ څخه به هم خلاص شي.
په کونړ کې د کارګرانو او صنعتکارانو د ملي اتحادی استازی شاولی خان سالارزی وایي په هیواد کې د روانو اقتصادي ستونزو له امله زیاتو کسانو خپل کاروبارونه له لاسه ورکړي او که حکومت د یادو مشکلاتو د حل غم ونه خوري نو د بیروزګارو کسانو شمیر به نور هم زیات شي.
په کونړ کې ډېری ځوانان صنعتکاران خپل کارونه د لاسه ورکړي او د بیروزګارۍ څخه سخت شکایت کوي. د اسلامي امارت د مشرانو څخه مې هیله ده چې خصوصي سکتور ته د کار د لازم شرایط برابر کړي او خلکو ته د روزګار د پیدا کولو کې خپلې هڅې ګړندۍ کړي.
په کونړ کې چارواکي وایي مشرانو یې هڅې پیل کړي چې د مامورینو د معاشونو د ورکړې په څیر د نورو هیوادوالو ستونزې هم هوارې کړي. د کونړ اطلاعاتو او کلتور سرپرست رئیس مولوی نجیب الله حنیف ازادي راډیو ته وویل
د ولس چې کوم ستونزې دي لله الحمد هغه په حل کېدو دي، څرنګه چې د معاشاتو مسله وه هغه الحمدلله په ښه طریقه حل شوله، خلکو ته ټول معاشات وصول شو. دغه شانه د نورو خلکو چې کوم کاروباري ستونزې دي انشاءالله هغه به هم حل شي. امارت اسلامي په کوشش کې دی، د ټولو نه غټ کوشش په اقتصاد دی، د خلکو د کارونو په ښه کېدلو دی او همدغه شانه د بیا رغونې کارونو ته توجه ده چې د هغې نه ډېر غټ غټ قراردادونه الحمدلله هغه دی وشو څه کېږي.
په کونړ کې څپلۍ ګنډونکي او پلورونکي په داسې حال کې د بازار له نشتوالي شکایت کوي چې د هیواد په بیلابیلو برخو کې د هرې برخې کاروباریان، سوداګر او د صنعتي فابریکو سختنان له ورته مشکلاتو سر ټکوي.
نور بس دی.
شکست سکوت.
السلام علیکم، ازادي رادیو ته شرغ لاست. نن د خبرونه په دې برخه کې د ازادي رادیو اونیز پروگرام نور بس د خبريږي زملالي بشریم، تخنیکی چاري میر احمد صاحب پر مخړي. د امریکا د بهرنی چارو وزارت په نړۍ کې د بشري حقوقو د وضعیت په اړه کلنۍ راپور د طالبانو د واکمنۍ پر مهال د بشري حقوقو په ځانګړې توګه د شذو پر وړاندې جدي سرغړونې په ګوته کوي. په دې مفصل راپور کې چې د سې شنبه په ورځ د اپریل په 12مه نیټه خپور سو، د مشرتابه له څوکیو څخه د ښځو له ګوښه کولو نیولې پر خپل سر د ښځو د توقفونو او له زده کړو د نجونو د محرومیت په اړه یادونه سوې ده. د وروستیو راپورونو له مخې د طالبانو حکومت په بامیان ولایت کې تر 10 زیاتې ښځې او نجونې په دې تور نیولې چې په دې ولایت کې یې له طالبانو د ملاتړ په نوم جوړه سوې غونډه ګډوډه کړه. د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد له بشري حقونو د طالبانو سرغړونه ردوي. مجاهد پر خپله ټویټر پاڼه لیکلي چې امریکا د بهرنیو چارو وزارت کلنی راپور چې په افغانستان کې د بشر د حقونو په اړه اندېښنه شي سم نه دی. از موږ د خبرونې میلمانه اوژي امل د تلیفون له لارې له موږ سره وصل سوې ده. اوژي جانې، ډېره مننه چې تاسو وخت وایستئ.
تشکر کوم ودان تاسو ته سلامونه. ستاسو خوږ اوریدونکو ته مینه او درنښت.
سلامت اوسی اوژي جانې، په افغانستان کې د طالبانو د واکمنۍ شاوخوا اته میاشتې کېږي، پر دغه مهال تاسې کوم خنډونه وینئ چې په افغانستان کې رامنځته سوي دي؟
اول خنډ خو همدا دی چې اقتصاد د خلکو بالکل له منځه لاړو، د خلک بالکل بېروزګاره شو، پیسې د راکړې ورکړې دپاره نشته، بانکي نظام فلج دی، بېخي د کارآمد نه دی او خلک ډیر په ستونزو کې دي. خبره دلته ده چې کار نشته، درآمد نشته، مصرف شته دی، خلک بې اندازه غریب شول، خلک خپل راتلونکي ته بې باوره شول، خلک په هر رقم چې کېږي د دې وطن نه چې بغیر قانوني ډول په لاره کې پوهېږي، خلک چې څونه مشکلات ګوري، څونه ستونزې دي، مرګ د ژوبل دی، هر څه په ځان قبول کړی دی، خو دلته نور د خپل هستې او د بقا لاره نه ګوري، امیدوار دی دي او غواړي چې دا وطن پرېږدي او لاړ شي چیرته که یو مړی ډوډۍ پیدا شي او د خپل سر خوندي وساتي. ځکه که اوس ته وایه چې امنیت شته، امنیت هم نشته دی. هغه امنیت هغه نسبي چې خلک امیدوار وو چې د دوی په وخت کې به امنیت حاکم شي، غلا به نه وي او څوک به نه وژل کېږي، اوس ورو ورو دا خبرې بیخي د ولګې د لاسه زیات شوي دي. هدف یې وژنې شته دي، خلک ورک کېږي، خلک نیول کېږي او غلا او جنایات بیخي زیات شوي، ځکه د ولګې مقابل کې هیڅوک طاقت نشي کولی. اولاد یې مري د ولګې نه، هغه مجبور دی یو څوک ووژني، یو غلا او یو کار وکړي. نو په خپلم په دې سیستم نظام کې هم اوس رشوتونه بیخي زیات دي. معلوم ګورو دا خو د خلکو نه پټ نه پاتې کېږي، پیسې اخیستل کېږي. همدا خلک چې پیسې نه لري دننه دوی خلک همدا اوس هم دا کار روان دی. موږ ویل زه خو نظام کې فساد و اوس به نه وي، اوس هم دا کارونه روان دي، اوس بالکل نوی هغه د رواج پیدا کړی دی. نو په دې خاطر هم او که یو څوک پیسې ولري خو خلاصېږي، که څوک نه لري او هر شپې یو عادي خبره ونیسي، بیا نو لادرکه شي، بیا نو په یو جنجال پاتې شي، بیا نو دغه
که په ځانګړې توګه د ښځو په برخه کې خبرې وکړو، ښځې له څه ډول ستونزو سره مخامخ شوي دي؟
مننه کوم. خبره به دلته ده چې ښځې تر ټولو زیات زیانمنې کېږي. فکر وکړه چې دا اور باندې دی، د خاوند دی، د خپل چې دی ځای کېږي. نو دا ښځه چې د ټولنیز چارو کې د تعلیم وکړو، د کار حق ترلاسه کړه، او د دې وړتیا پیدا کړه چې ټولنیز چارو کې برخه واخلي، د دې وطن په آبادۍ کې دا هم خپل حضور ولري، دا ترینه واخیستل شو، دا د کولی شو همدا ښځه وه چې په کور کې په اقتصادي چارو کې او ګپو په خپل د نه خاوند سره هغه خپل روزمره ژوند د امرار معیشت کې د ده ډېر ونډه وه. او متاسفانه چې اوس ډېری د څه چې بیخي یو فیصدي کم ښځې ته په کار وي چې هغوی د دې کار ده، د دوی ضرورت ده، بې د دې نه کېږي. اتي خال خال د ګوت په شمار په ځینو ځایو کې شته دي، اما ډېر خلک بزګار شول، که کار یې موسي د عمل لري معاش نشته. دا ټول هغه ستونزې دي چې د مېرمنې پر اوږو بار دي.
خبره دلته ده د تعلیم مسله ډېر مهمه حیاتي ده، په دې کې که د میرمنو په حق کې دوی سیاسي برخوردونه کوي، د تعلیم سره داسې برخورد پیدا ډیر خطرناک میرمنه که یو ورځ د تعلیم نه شاته پاتېږي نو ټول دا ژوند دي دا ټول دا دغه مسیر د دې تعلیم چې باید وړاندې لاړ شي دا د کې خنډ شي دا بیا هېڅکله هم خپل عادي حالت
لاسکولې نشي. شزي په بیلابیلو وختونو کې راوتلې دي، دوی اعتراضونه هم کړې دي، د خپل حقونو لپاره دوی ژغ پورته کړې دي. په ورستي پیښه کې په بامیان ولایت کې چې یو غونډه جوړه شوې و او بیا ورسته راپور راغی چې طالبانو حکومت په دغه ولایت کې تر لاسو زیاتې شزي انجونی په همدې تور نیولې دي چې دوی دغه غونډه ګډوډه کړه. تاسو په نظر باندې دا ډول اعتراضونه څومره نتیجه ورکولای شي چې د شزو ژغ واورېدل شي؟
خبر دلته ده چې واقعا دغه حرکات هم ډېر خطرناک دي. دوی چې کله څوک وړي معلومه نه ده چېرته وړي، څه کوي، څنګه یې ساتي، څه برخورد کوي، دا په خپله یعنی د اندېښنې وړ خبره ده. او نه کوم محاکمه وجود لري علني یا روزمره لکه پخوا چې و. نو خبره دلته ده چې خپل غږ پورته کول هم دلته ډېر ستونزمن شوي دي. خلک تاته کېږي، خلک پورل کېږي، ورکېږي، نو دې خلکو سره هم چې دا کوم برخورد شوی دی معلومه نه ده. یو تعداد یې خو خلاص شوي دي دوی وایي، اما یو تعداد یې د دې برخلیک معلوم نه دی. دا هم د ټول لپاره د اندېښنې وړ دی. نو ته فکر وکړه که څوک داسې خپل تنفر ښیي، باید حکومتونه د ولسونو زړه وساتي. حکومتونه باید خدمات وکړي. حکومتونو سره موږ خبرو کې نه یو، حکومتونه معلوم نه دي. دوی نه خلکو ته ډاډ ورکوي، نه امید ورکوي چې سبا به څنګه کېږي، موږ به تاسو ته څه وکړو. دا خو ضروري خبره ده. موږ بیخي په یو جزیره کې اوسېږو چې وحشت دی، بیخي نه قانون دلته دی، نه یو نظم دی، نه حکومت زموږ پروا لري، نه زموږ د ژوند هغه حالت پوښتنه کوي. جهان ګوري، تماشا کوي، پرې خبرې کوي، اما دا چې ورځ تر بلې زموږ حالت ښه کېږي نه، او لا هم همداسې پټپه ودرېدلی دی. واقعا دا د زغمل وړ نه ده، ډېر سخت ده. هغه څوک چې دلته اوسېږي ژوند ورباندې ډېر سخت شوی دی. داسې چې په نړۍ کې موږ تر ټولو غمجن هېواد په نامه یاد شوي یو، دا واقع لري. دلته هېڅ د خوشحالۍ تمه نشته ده، هېڅ یو مضمون یو حالت نشته ده چې هغه باندې سړي زړه خوشحاله شي، یو امید پیدا شي، یو هیله سړی ولري.
اوجی جانی، د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په نړۍ کې د بشري حقوقو د وضعیت په اړه خپل کلنۍ راپور خپور کړی دی. په دغه راپور کې ویل شوی دی چې طالبانو د واکمنۍ پر مهال د بشري حقوقو په ځانګړي توګه د ښځو پر وړاندې جدي سرغړونې شوې دي، خو طالبان دغه خبره ردوي. دوی دا ټول راپور رد کړی دی.
خبره دلته ده، زه هم دا ما لپاره جالبه ده. کومې ورځ نه چې دوی په واک رسېدلي دي، همدا کوم خبر چې بیخي عیني واقعیت دی. ټول خلک ګوري موږ چې دلته اوسېږو، موږ باندې ډېر پوهېږي. یعنې ته باور وکړه چې دوی په یو کلمه باندې همداسې تلویزیون ته راځي او هغه سراسر رد کړي. حقیقت نه لري، دوی دنیا ده دی. او په دې خو خلاصېږي نه، دا خو ډېر غلط برخورد دی. دا رقم تکرار او تکرار نه همیشه هغه خپل کوم کار چې شوی دی او کوم واقعیت چې ټول دنیا یې ګوري، اوس خو هغه نړۍ اوس ډېره پرمختګ کړی دی. او داسې نه ده چې افغانستان سره به هېڅوک هم ارتباط ونه لري او د ټولو نړۍ نه به د دروازې وتړلې نه. اوس تخنیک، ساینس، ټکنالوژي دومره فشار کړي، خلکې مستند دي او هر څه وجود لري. دنیا یې ګوري، هغوی پرې تحقیق کړی دی، څېړنه کړي، واقعیتونو خلکو سره د خلکو خبرې اخیستي. داسې خو نه ده چې دغه راپور به بی بنیاده ای او هوایی او خبره ای چې مستند شوی نه. نو دوی یو عادت لري متاسفانه چې د تلویزیون پر مخ په ډېر سترګۍ سره هغه چې ټول خلک مونږ چې ټول پوهېږو چې دغه کار شوی دی او دا واقعیت لري او په سترګو یې ګورو عیني واقعیت دی، هغوی فقط وظیفه یې همدا ده چې د تلویزیون پر مخ راشي چې دا ټول حقیقت نه لري خبرې دي، بی بنیاده دی او دا درواغ دی، دا واقعیت نه لري او اصلا داسې کار نه ده شوی. د اول ورځ نه تر نن پورې دا خبرې کوي. زه وایم چې بالاخره دا به د دې حکومت هغه پایي نور هم سستې کړي، نور به خپل اعتبار او حیثیت په ټوله دنیا کې له لاسه ورکړي. افغانان خو اسې هم دلته اسیر نیول شوي دي، دلته یو د مجبورۍ نه. ته هر څه په موږ کېږي، غږونه خو پورته کوو، مجبور یو. اما زه په باور وکړه چې زه یو تعداد زیات کسان ګورم چې ډېرې خبرې لري، باید خپل غږ پورته کړي او د یاري نه دا کار نه شي کولی. دا هم ډېره سخته ده تر کومه پورې کله چې دا ظلم دا
د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو عالي کمشنری یو ان ایچ سی آر هم یو څو ورځې مخکې ویلي چې د ښځو او نجونو د حقونو پر وضعیت باندې اندېښنه لري او د دې ور هاخوا چې پر دوی باندې ځینې بندیزونه لګېدل دي دوی له نورو سختو خطرونو سره هم مخامخ دي. آیا تاسو فکر کوئ چې د روغتیایي خدماتو د زده کړو د خدماتو او دا ډول نورو خدماتو څخه د ښځو د بې برخې کېدو په خاطر باندې د افغانستان راتلونکی آیا د اندیشنې وړ غنې؟
بالکل بالکل سل په سلو کې دا ټوله دنیا ورته اندیشنه لري. موږ خپل په ډیر بد حالت یو، یعنی روغتیایي خدمات ته لاسرسی نه لرو، یو څوک چې محرم ورسره نه وي په موټر کې نه پریږدي. نو ته فکر وکړه چې په ساعتونو یو میرمنه ودرېږي سړک ته نه ټکسي پورته کوي ځکه هغه هم یریږي، هغه تعدید کیږي، هغه ورته وایي چې ولې دې پورته کړه. نو دا تر یو ځای پورې په وخت رسیدای نه شي، منع کیږي، بل صحت له لاسه ورکوي. نارینه نشته، نارینه ورک د پیو مړی ډوډۍ پسې الکان ماشومان. دا خو خبره په دې کې ده چې هر یو خپل کار ولري، نو داسې خو نه کیږي چې یو میرمنه چې محرمې ورسره نه یو ځای ته تلای نه شي هغه نه پوښتنې کوي، بیا لرې ځای ته خو بیخي نه شي تلای. دا خو لویه ستونزه بیا شوه. نو غیر د هغه نه روزمره خپل کاروبار، خپل هغه ستونزې، هغه مشکلات، د ژوند ضرورتونه چې باید پوره کاندي، یو وخت کولی شو چې خپل لاړ شي، خپل امکانات خپله ترلاسه کړي، بېلې دې چې یو څوک وي ورسره. خو اوس هغه نشي کولی، اوس محدودیتونه ډېر زیات شوي دي. حتی په سرویس کې هم چې چوکۍ، څو چوکۍ چې دوی ورته اختصاص ورکړی دی هغه چې ډک شي، بیا نو ښځه چې څومره ناوخته هم شي موټر ته نه پرېږدي، سرویس ته نه پرېږدي چې پورته شي. دا ټول ستونزې دي، مشکلات دي. یعنی دومره چې میرمنې ځورېږي، ټول ځورېږي. د دې هېواد زه فکر کوم چې ماشوم، ځوان، نارینه، ښځینه ټول په غم کې دي. په خدای باور وکړي چې یو رقم ژوند دی، سړی بیخي حیران پاتې کېږي، خسته کېږي. نو د دې ژوند نه یو سر نه ستونزې دي، یو سر نه غمونه دي. هره شپه دوی کښېني او د یو میرمنو د خفګان دپاره یو نوی فرمان راوباسي، یو نوی خبره وباسي چې د دې د حقونو، د دې د ژوند هغه ساحه څومره کولی شي چې تنګه کړي. یعنی زړه یې تر اوسه پورې هم پوخ دی. هره ورځ که وغواړي یو نوی خبره بیا وباسي چې داسې باید وشي، هسې باید وشي. نو خبره په دې کې ده چې دا حکومتونه که په همدې ډول روان وي، زه فکر کوم چې دا به دوام ونه کړي.
د بخښنې نړیوال سازمان هم ویلي وو یو څو ورځې مخکې چې نړۍ باید له طالبانو سره د خبرو پر مهال د ښځو حقونه یوه سره کرښه وټاکي. آیا ستاسو په نظر نړیوال اوس کولای سي چې پر طالبانو باندې د ښځو د حقونو یا د بشري حقونو په عموم کې په خاطر باندې فشار راولي؟
کوم چې دا غږونه پورته کول، فشار راوړل، دا هم بې تاثیره نه دي. نو زه نه پوهېږم چې دوی ولې ځان لپاره متل دی وایي زه چې نه شرمېږم ما به څوک شرموي. نو خبره په دوی ته بیخي بې تاثیره شوي دي. هر خبره اوس که دا خلک په هر رقم ستونزو باندې اخته دي، یعنی حکومتونه خو باید مسؤلیت واخلي د خلکو په مقابل، د ولسونو په مقابل کې. نو دوی چېرته لاړ شي، دوی څومره لاړ شي، اوس هم هر لحظه هر ثانیه کې ځي. خو که دوی غږ پورته کوي او دوی داسې یو شرایط ورباندې وضع نه کړي چې دوی ته هم ستونزې ولاړ شي او واک او قدرت چې څنګه ساتل کېږي، د چا د خوانه ساتل کېږي، د منطقې د خوانه او د نړیوال د خوانه، خو همدوی که وغواړي زه فکر کوم چې په جدي توګه اقدام وکړي او هغه بشر چې دلته ژوند کوي او حقونه یې په ټوله دنیا کې نارې دوی وهي چې دلته د منځه تللي هغه ابتدایي حق مونږ نه لرو. مونږ باندې د ژوند ساحه بحقیقت شوی ده چې ژوند زموږ حق دی، کار زموږ حق و، تحصیل زموږ حق و، سیاسي ډګر کې مشارکت زموږ حق و، ټول زموږ نه اخیستل شوي. مګر دغه ناری سوري ولې تاثیر نه کوي؟ زه فکر کوم هغه څوک چې د دوی اختیار لري هغوی دا جدي کار نه. دا ټول تکلیف په دې کې دی، ټول مشکل ستونزه په دې ځای.
او څنګه کېدلای سي وژې جانې چې عادي افغانان خپل ژغ تر طالب چارواکو پورې ورسولای سي؟
ولا عادي زه فکر کوم چې یو خبرونه د پاره یو میرمنه کار او چې د تعلیم تربیت برخه کې خبرې وکړي ته باور وکړي د سلو کسانو به ډیر خلکو پوښتنه کړي چې ته حاضرې ویلې زه یو عادي معمولی انسان مې ولې بس چې ډوډۍ نه لرم کار نه لرم پیسې نه لرم مشکل لرم کیم بیا به زه وژل کیږم دا کار نشم کولی پوهیږم چې دا حالت په ما باندې دی دا ظلم په ما باندې روان دی اما ته باور وکړه چې یو تعلیم یافته ښځه حاضره نه ده چې چیرته خبرې وکړي خپل آواز پورته کړي پوهیږي چې بالاخره ورسره څه چلند د دې نه یریږي دا مشکل شته دی هر یو پغان فریاد لري هر یو چې ووایي دیوان به درته سیری سیری کړي اما نشي کولی چې خپل آواز د یو رسنۍ نه پورته کړي دا ستونزه اوس ډېره شوې ده ډېر د تشویش وړ دی خلک ډېر د دې نه یریږي ځکه خلک اوس هم راپور ورکوي خلک ورک شوي دي ډېر کسان چې دوی یو څه د دوی پاک چېرته خبرې کړي دي دوی نشته دي او لا درکه دي خلک په فکر کې چې یا به بیرون ته تللي یا به داسې یو وخت
مننه اوجی جانی چې تاسو وخت په استیو په دیخ پرونه کې مولمر سره ګډون وکړ د نور بستې پروګرام وخت هم پای ته رسیږي بل اونۍ به بیا له تاسو سره یو پرختای مو سپارم
اصل راست صدا تک دے سیالی